قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم، امریکا ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر او ګڼ شمېر نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په سر کې خبرونه چې احمد زبیر ژمنې په کورنیو خبرونو پیلوي.
نن ولسمشر حامد کرزی په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په کابل، کندوز او دایکندي ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو د مسموم کېدو د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تروریستي سازمانونو په لیست کې د پاکستاني طالبانو د شاملولو په اړه غور کوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن څخه د لیدنې پترس کې نن په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره وګوري. ولسمشر کرزی پرون له هغو امریکایي عسکرو سره ولیدل چې په افغانستان کې په جګړې کې ټپیان شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د هڅو مننه وکړه. نوموړی وایي یو ځل بیا د دې یادونه کوم چې موږ په ګډه یو سخت سفر لرو. زموږ د هیوادونو ځوانان، نارینه او ښځې د افغانستان او متحده ایالاتو د امنیت لپاره قربانیو ته تیار دي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ولسمشر کرزی په مشرۍ له افغان پلاوي سره خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ژمنې وکړې چې امریکا به افغانستان ته شا نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن ډی میسټورا په کابل، کندوز او دایکندي ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو د مسموم کېدو د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په یوې اعلامیې کې چې په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر نن خپره شوه، د ډی میسټورا له قوله ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ادارو له افغان چارواکو سره د دغو راپورونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په اعلامیې کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته لازم درمل برابر کړی او د خونځیو د امنیت د ډاډمنولو لپاره ورته له پوهنې وزارت سره د لازمو اقداماتو سپارښتنه شوې ده. ولسمشر حامد کرزی هم د پیښو غندنه کړې او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. که څه هم تر اوسه پورې مسمومونکي مواد نه دي تشخیص شوي، خو چارواکو ویلي خطرناک نه دي ځکه چې مسموم شوې نجونې ډېر ژر بیرته روغې شوې دي. د رومانیا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې یو عسكر وژل شوی دی. د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه عسكر نن سهار د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو چې وروسته د لغمان په پوځي روغتون کې ساور کړه. دا د 13 رومانیایي عسكر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. دغه هیواد په افغانستان کې 1,130 عسكر لري او تمه کیږي چې تر سپتمبر پورې شمیر 1,800 لوړ شي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د کاپیسا د والي ویان عبدالعلي معیار ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دغه عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 ژوندې نیول شوي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې چې د فتح په نوم د عملیاتو په لړ کې په تګاب ولسوالۍ کې شاوخوا 15 افغان او بهرني عسكر وژلي. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې لزینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ او 6 پوله، یو سترلینګ پاوند 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4.5 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 5.35 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جانقه الکوزای وړاندې کړي.
د لیبیا د ترانسپورت وزیر وای د هیواد د مسافرونکو الوتکه د غرزیدو لپیخې څخه چې 104 تنه سپرلې پکې وی، یو هالنډي هلک روندې پاتې شوی. محمد علي زاهدان وای د الوتکه د ترابلس هوایي ډګر کې د ښکتګېدو په مهال وغرزیده او د پیخې له ځایه شپږ نوي مړي راایستل شوې دي. افریقیا هوایي چلند وای د الوتکه له جنوبي افریقا څخه پورته شوې وه او په ترابلس کې له تم کېدو وروسته لندن ته تلله. په الوتکه کې د انګلستان او جنوبي افریقا د اتباعو په شمول د مختلفو هیوادونو کسان سپارول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې د پاکستاني طالبانو په شاملولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی وای په نیویارک ښار کې د مې د لومړۍ نیټې ناکامې تروریستي حملې وروسته د تروریستي ډلو په لیست کې د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې شاملېدل ګړندي شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي د بمي حملې مشکوک پاکستانی ټبرې فیصل شهزاد د پاکستان له طالبانو سره تړاو درلود. کراولی وویل مونږ د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې د پاکستان په شاملولو غور کوو. تاسو ته ممکن څرګنده وي چې د دې کار لپاره باید مونږ یو عملیه بشپړه کړو او دا کار باید د مشخصو قانوني خصوصیاتو په اساس ترسره شي. مونږ په دې اړه د واقع شوو پیښو په رڼا کې غور کوو. په دې معنا چې د نیویارک ښار په ټایمز سکوئر کې په یو موټر کې د چاودېدونکو موادو د ځای په ځای کولو د پیښې له څېړنو څخه ترلاسه شویو معلومات به مسله زیاته روښانه کړي. کومیټلی یا سازمانونه چې د امریکا په تروریستي لیست کې داخليږي شتمنۍ قیدیږي، په غړوي د سفر بندیزونه لګول کیږي او له دې ډلې یا سازمان سره هر ډول مالی مرستې جنایي فعالیت بلل کیږي. دا مهال د امریکا په تروریستي لیست کې د القاعده شبکې او د فلسطینیانو د حماس ډلې په شمول 15 ډلې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما یو جګ پوړه مشاور وایي متحده ایالاتو روسیې ته دا خبره روښانه کړې چې ایران ته د روسیې د الوتکو ضد سیستم ورکول به د واشنگټن او مسکو په اړیکو سخت اغېز وکړي. په سپینې ماڼۍ کې د وسلو د کنټرول منتظم ګیری سیمور د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به د تعجب ځای وي چې روسیه ایران ته د هوایي دفاع S-300 ډوله توغندي ورکړي. ایران په 2001 میلادي کال کې له روسیې سره د دې توغندیو د پیرنې معامله کړې وه. دا توغندي الوتکې کروز او د هستوي سرګلولو لرونکي توغندي ویشتلی شي. ګیری سیمور دغه راز وویل د ایران د یورانیم غني کولو پروګرام په تخنیکي لحاظ وروسته پاتې شوی او د قوي هستوي وسلو د تولید لپاره یې د دې هېواد پرمختګ رو کړی دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتر مدویدف نن د ترکیې په مرکز انقره کې دا او تمه ده چې د ترکیې د برېښنا د لومړني هستوي مرکز په جوړولو کې د مسکو په ونډې خبرې وکړي. مدویدف د ترکیې له جمهور رئیس عبدالله ګل سره خبرې وکړې او د دې هېواد له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره به هم وګوري. دا کتنه به د روسیې او ترکیې د همکارۍ د نوې شورا د جګې سطحې کتنه وي. چارواکي وایي ترکیه او روسیه به د غاز او تیلو د معاملو په شمول له شلو زیات تړونونه لاسلیک کړي. ویل کیږي چې دواړو خواوې به د ترکیې د مدیترانې ساحل په غاړه د اکویو په سیمه کې د یوې روسي کمپنۍ لخوا د څلورو هستوي بټیو په جوړولو هم سلا شي. د روسیې جمهور رئیس پرون د سوریې له کتنې وروسته انقرې ته ورسېد. د لاتویا پولیسو په رسمي ډول د قرغزستان د لرې کړی شوي جمهور رئیس قرمان بیق باقیف د زوی لټون پیل کړی. د لاتویا د کورنیو چارو وزیر لندا مورنیس خبریالانو ته وویل د قرمان بیق د زوی ماکسیم باقیف لټونې د قرغزستان د موقت حکومت د غوښتنې په اساس پیل کړی. ماکسیم باقیف د لاتویا د بانک لوی کارکوونکي والری بیلوکوم سره سوداګریزي اړیکې لري او د قرغزستان موقت حکومت د ماناس هوایي ډګر ته د تیلو د قرارداد په شمول په اداري فساد کې د دې کسانو د احتمالي لاسدرلودلو په اړه تحقیقات کوي. د انګلستان د محافظه‌کار ګوند مشر ډیوډ کیمرون د نوي صدر اعظم په دندې باندې له ټاکل کېدو سره سم غواړي په حکومت کې بدلون راولي. په تیرو 14 کالو کې دا لومړی ځل دی چې محافظه‌کار ګوند د انګلستان په حکومت واکمن شو. 23 کلن کیمرون په تیرو 200 کلونو کې د انګلستان تر ټولو ځوان صدر اعظم دی. محافظه‌کار ګوند په انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلي خو اکثریت یې نه ده ترلاسه کړی. کیمرون په خپلې لومړنۍ وینا کې وویل چې له لیبرال ډیموکرات ګوند سره به ائتلافي حکومت جوړ کړي.
I aim to form a proper and full coalition.
زما مقصد دا چې له لیبرال ډیموکرات ګوند سره یو مناسب او پوره ائتلافي حکومت جوړ کړم. زه باور لرم دا به سم لار وي چې د خپل هیواد لپاره یو غښتلی باثباته ښه او نجیب حکومت جوړ کړو. زما په فکر موږ دا ډول حکومت ته سخت اړتیا لرو. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې کتنه کوي. افغان چارواکي او کارپوهان امریکا ته د افغان ولسمشر دا سفر ډیر مهم ګڼي.
دا افغان دولت حق لري چې د سفر د ځای په ښه نظر وګوري او همدارنګه امریکایان هم باید په ښه نظر وګوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو لیست به نن خپور کړي.
د نوماندې دوره پوره شوه. هغه کار چې موږ نن کوو د ورځې تر پایه پورې موږ به لومړنی لیست نشر کړو.
کابل خاروال له ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې په ښار کې د غیر قانوني جګپړو ودانیو د جوړولو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي او د امریکا حکومت پر دې خبره غور کوي چې د پاکستانی طالبانو ډله د نړۍ د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي. که دغه خبرونه ته تر پای غوښی نو پر نورو راپورونو سربیره په ورستۍ برخه کې ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروگرام هم خبرو. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال په واشنگټن کې په سفر بوخت دی نن په سپینمنۍ کې ل خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره وګوري. افغان دولت یې لمن دی چې دا سفر به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي بلکې په افغانستان او سیمه کې پر امنیت او اقتصادي ودې به هم مثبت اغیز وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر نن له واشنگټن د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سفر د وروستي په حال په اړه په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دې موضوع تفصیل له کابل د حمید مومند پر راپور کې.
د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول له وسلوالو مخالفینو سره پخلاینه او د ولسی جرګې را روان انتخابات هغه مهم مسایل دي چې افغان ولسمشر به خپل امریکایي سیال سره په لیدنه کې مطرح کړي. ولسمشر کرزی چې د کابینې یو شمېر مهم غړي ورسره ملګری دي د یکشنبه په ورځ واشنگټن ته تللی او دغه هیواد له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. د ولسمشر حامد کرزی وایي وحید عمر دا سفر په تیرو اتو کلونو کې زیات مهم وباله او ویل چې دا به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی عمر چې د چارشنبه به پر سحر له واشنگټن نه دی ویډیوی خبرې غونډه لاره غږیده و
امیدوار هستیم کې ای دیدار هم باعث عزیز شوه کې یالات
دی وای موږ هیله منو چې د لیدنه بد د سبب شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه نورشمن هم وکړي او په جواب کې د افغانستان دولت به هم د حکومتداري او د فساد پر ضد د جدي مبارزې په برخه کې خپل ژمنې وکړي. د دې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو او سمبالولو د مخالفینو سره د پخلاینې او د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر واشنگټن ته دا سفر روساله هغه کړه چې وسوس د لفظي شخړو یوې سپېد د دوړو هوادونو ترمنځ د اړیکو پاړه یو لړ پښتنه پیدا کړه. د وحید عمر په وینا افغان ولسمشر تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره لیدل چې پکې د دوړو هوادونو ترمنځ د اړیکو سربېره په افغانستان کې د سولې په هڅو خبرې شوې او د دغه هڅو پر اخملاتړ شوې. کتونکو بیا د سفر په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې له سستونزو سره مخ شوې د سیاسي پلوه مهم بولي. افغان کتونکو د کابل پهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی د سفر پایلو ته د افغان مشرانو خوشبینی بې ځای نه بولي او وایي چې امریکا او افغانستان د همکارۍ پرته بل لار نه لري.
زه فکر کوم چې اساسا دا سفر د سیاسي لحاظه د اهمیت د لپاره د یو ستراتیژیک سفر ورته ویلی شو، هغه په دې مانا چې د کابل او واشنگټن اړیکو په ارتباط څه ستونزې رامنځته شوې په خصوص د اوباما له راتګ نه وروسته. فکر کېږي چې دغه سفر به دغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل کړي. د افغان دولت حق لري چې د سفر
د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو په تیر سباندې یو کال کې چې په امریکا کې د بارک اوباما اداره جوړه شوې زیاتې لوړې چورې تجربه کړې چې اساسي علت هم د حامد کرزی په وړاندې د اوباما د ادارې سخت چلند خودل کېږي. که څه هم واشنگټن ته د حامد کرزی له دې سفر سره په دغه دریځ کې د بدلون په اړه زیاتې هیلې تلل شوې، خو دا چې دا هیلې څومره پر ځای دي دا به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پایلې روښانه کړي.
په پام کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر حامد کرزی په کتنه کې چې واشنگټن ته د څلور ورځني سفر تر ټولو مهمه کتنه بلل کېږي، دواړه مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو او په سیمه کې د تروریزم پر ضد د جګړې د دوام پر لارو چارو خبرې وکړي. لنننۍ کتنې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره په پوځي او ملکی برخو کې دوامداره مرستې وکړي. دی وویل چې دواړه هیوادونه امریکا غواړي دواړه هیوادونه یو اوږدمهاله ستراتیژیک تړون هم لاسلیک کړي. نوری اس نوری د دې موضوع په اړه دا راپور برابر کړی.
له اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې له کتنې د مخه امریکایي چارواکو افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې امریکا به افغانستان یوازې پرې نږدي او تر هغو پورې به خپلو پوځي او ملکي مرستو ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې امن او ثبات ټینګ شوی نه وي. ولسمشر کرزی واشنگټن ته د سفر په دوهمه ورځ پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن او د دفاع له وزیر رابرټ ګیټس سره وکتل او په دې هیواد کې د سولې او ثبات د راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو خبرو په اړه پرانیستونکې غونډې ته میرمن کلینټن د کابل او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې وروستیو رامنځته شوو ستونزو ته په اشاره وویل چې دغه اختلاف باید زموږ ګډو هدفونو ته د رسیدو د لارو خنډ نه شي او زیاته کړه چې امریکا به افغانان یوازې پرې نږدي او د متحده ایالاتو ملکي ماموریت به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې وي.
This partnership is a long-term commitment.
دا شرکت د افغانانو په وړاندې د امریکایانو د اوږدې مودې تعهد دی. زموږ ولسونه به له نړیوالې ټولنې سره په ګډه دي او باثباته او کامیاب افغانستان لپاره کار وکړي. د داسې یو افغانستان لپاره چې د خپل ځان او سیمې لپاره د سولې او پرمختګ رامنځته کولو توان ولري، او د دې په ځای چې د القاعده او نورو سخت دریځو لپاره مسکونه پناهګاه وګرځي، د هغوی په ضد مبارزه وکړي. افغان ولسمشر له افغانستان سره د امریکا د مرستو په خاطر له میرمن کلینتن څخه مننه وکړه او وی ویل چې افغانستان به امریکا ته تل د یوه دوست په سترګه وګوري. کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې وروستیو لوړو ژورو ته په اشاره وویل چې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ځینو مسایلو په اړه اختلافات طبیعي خبره ده. د دوه رسیدلو ولسونو او حکومتونو په توګه چې اوس افغان حکومت هم پوخ دی، وخت ناوخته به په ځینو موضوعاتو کې اختلافات وي چې دا پخپله د ټینګو او دوامدار اړیکو ښکارندوی ده. دغه پخې اړیکې موږ ته زموږ ګډ اهداف په نښه کوي چې له یو بل سره یو ځای په ګډه د افغانستان او امریکا او نړۍ د امنیت لپاره کار وکړو. ښاغلی کرزی یو ځل بیا د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره په خپله ژمنې ټینګار وکړ. وی ویل چې افغانستان به د خپلو ادارو د سمولو هڅو ته دوام ورکړي څو په دې هېواد کې د پرمختګونو بهیر خوندي وساتل شي. د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په کتنه کې د امریکا د حکومت د دې پرېکړې هرکلی وکړي چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړون غواړي.
امریکای متحده ایالات به د افغانستان سره د یو استراتیژیک شریک په صفات په اوږد مهال کې ژمن وي. دا په دې معنی چې پس له دې چې د دوی پوځیان هم د افغانستان نه ووځي، نو دوی به د یو استراتیژیک تړون په ترڅ کې افغانستان سره خپلې همکاري په اقتصادي او سیاسي او نظامي ډګر کې ساتي. داسې یو تړون د متحده ایالاتو حکومت د ډیرو کمو هیوادونو سره لري.
امریکا له افغانستان سره په پوځي او ملکی برخو کې تر دې وړاندې هم د همکارۍ موافقه لاسلیک کړې او له افغانستان سره د دوامدارو مرستو ژمنه کړې ده. دا چې دغه ستراتیژیک تړون او د شو موافقو ترمنځ توپیر څه دی او د دغسې یو تړون رامنځته کول د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري، ښاغلی عمر زیاته کړه.
پخوا د افغانستان او د متحده ایالاتو ترمنځ داسې یو تړون موجود و، د ګډ نظامی همکاري یو تړون چې هغه ته ستراتیژیک تړون ویلې. خو دا تړون به اوس په دې باندې خبرې پیل شوي چې د افغانستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د نظامی اړیکو برسیره د اقتصادي او سیاسي او فرهنګي او په ټولو ډګرونو کې یو داسې مهم چوکاټ چې هغه به ستراتیژیک تړون نومول کېږي جوړېږي. متحده ایالات دې تجبن کیږي چې دوی به د خپلو پوځیانو د بیرته راستنېدونه وروسته به هم په افغانستان سره ډیر نږدې همکاري لري په دې ټولو ډګرونو کې. نو دا یو لوی تغییر ده په دې تړون کې او د افغانستان لپاره دا یو ډیره لویه خبره ده. خو په دې باندې اوس تازه ده د دې تړون د جوړولو پایل ده او دا به د دې کال تر وروستیو پورې به دا تړون باندې کار کیږي او د دې کال په وروستیو میاشتو کې به دا تړون زکیږي. هغه نه وروسته به امریکا او افغانستان استراتیژیک شرکا کیږي.
ویل شوي چې نن په سپینه ماڼۍ کې د کرزی او اوباما ترمنځ خبرې به درې ساعته دوام وکړي چې وروسته به دواړه ولسمشران په یوې خبري غونډه کې د دې خبرو په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړي. ډېر کارپوهان دا خبرې ډېرې مهمې بولي او وایي چې هغه په یوه داسې حساسه مرحله کې ترسره کیږي چې له یوې خوا اوباما افغانستان ته د 10,000 نورو سرتیرو په لیږلو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه تیزه کړي او له بلې خوا په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې بهیر ګړندی شوی دی. ویل شوي چې کرزی به هڅه وکړي چې د دغه بهیر لپاره د اوباما
افغان چارواکي وایي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو یوه مهمه موضوع به له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې طرح وي. د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د کابل او واشنگتن له چارواکو څخه دا غوښتنه هم کړې چې په هر راز شرایطو کې د عامو افغانانو ګټې په پام کې وساتي. دوی وایي له مخالفینو سره باید د سولې خبرې په داسې شرایطو کې وشي چې د افغان دولت د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې تر شا لاندې رانولي. مجاهد جواد او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغان دولت لوړ رتبه پلاوی دا مهال په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسلو باندې خبرې کوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو خبرو اترو کې باید له پوره جدیت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشران وایي چې دا سمه ده چې افغانستان د مهال تر هر څه وړاندې سولې او ثبات ته اړتیا لري، خو له مخالفینو سره د سولې خبرې اترې باید په داسې شرایطو کې ترسره شي چې د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو حقوق تر پښو لاندې نه شي، ځکه وې میرمنې د مهال فعال سیاسي مشارکت لري. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي فرید حمیدی له آزادي رادیو سره په خپلو خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
مذاکره خبره ده او د سولې تامین د مذاکرې د لارې نه خبره ده، خو دغه مذاکرات زموږ غوښتنه ده چې افغانستان دولت باید خپل مواضع باندې تاکید وکړي. اساسي قانون یو لاسته راوړنه ده، انتخابات په افغانستان کې، آزاد مطبوعات په افغانستان کې، ملی مشارکت او د خود مشارکت سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی چارو که
یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې باید د افغان دولت مشران او نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه متحده ایالات په خپلو ژمنو باندې په رښتونې توګه وفا وکړي، ځکه د دوی په باور کله کله افغان دولت او سپینه ماڼۍ د خپلو ژمنو په برخه کې دوه زړه کیږي او همدا لامل ګرځي چې په افغانستان کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. وروسته له هغې چې افغان دولت د نړیوالو په ملاتړ په افغانستان کې له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو مسله راپورته کړه، نو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو له مشرانو څخه وغوښتل چې د سولې خبرې اترې دي په دې ډول پر مخ ولاړ شي چې په تیرو اتو کلونو کې په فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د ښځو لاسته راوړنې تر شعاع لاندې رانوړي. په دې اړه د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې فتانی ګیلانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان خلک د جنګ ډېر زیات استره شوی ده. ټول افغانستان خلک او مخصوصا ښځې غواړي چې هر څومره ژر کېږي په افغانستان کې سوله راشي او داسې یو صلح وي که امنیت که راشی او در شده جنده که معلوم بی. من امید که او که واشنگتن با خپل مذاکرات که صادق بی او در طول مهم مثلا داده که رئیس جمهور کرزی باید صادقانه رفتارو در جنگ پر خلاف مون در جنگ نهیشن نه هلکیجی نه جوریگی بزای دیده چه دومان خلق نور بدبخت وشی بخصوصا شده.
د افغانستان یو شمېر مدني ټولنې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپلې نظریې په داسې حال کې مطرح کړې چې د افغان دولت لوړ رتبه پلاوی د مهال له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو په هدف په واشنگتن کې دی چې د راپورونو پر بنسټ د یو شمېر نورو مسئلو ترڅنګ به په افغانستان کې له مخالفینو سره د روغې جوړې پر مسالې باندې هم خبرې وشي. افغانان وایي دوی ته دا مهال امنیت او ثبات تر هر څه ډېر اهمیت لري او هیله څرګندوي چې افغان لوړ رتبه پلاوی به له واشنگتن څخه د بیرته ستنېدو پر مهال خپلو خلکو ته ښه زیری لزانه سره ولدی او نړیواله ټولنه به په دې قانی شوې پیچې باید له مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې د خبرو په ټینګ ملاتړ او مرسته وکړي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه نور تفصیل تاسو د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې په بیلابیلو بڼو سره په مرکو کې او همدارس په ځنګړو راپورونو کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. اوس هم نور موضوعات ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ورځې تر پایه د ولسی جرګې د کاندیدانو لومړی لیست خپور کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي په دې لیست کې سلګونه کسان ځانونه د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندید کړي دي. دوی همدارس وایي چې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په پرتله به پر روانو انتخاباتو کې د ښځو ونډه زیاتوي. په دې اړه پام وکړئ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارگزی سره په کابل کې د ازادي رادیو د خبريالې زکیه غیر غیاسی مرکته.
ښاغلی بارگزی، کده د کاندیدان د ورستی لیست په اړه باندې معلومات راکړي چې څه وخت بخپور شي؟
زه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چې د سومبلې د میاشتې په وشتم تاریخ ترسره کیږي یو ډېره مهمه پروسه سرته ورسول چې هغه د نوماندې دوره وه، یعنی هغه کاندیدان چې د شرایطو وړ وه زموږ مرکزونو ته یې مراجعه کړې وه په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې او دا د نوماندې دوره پوره شوه. البته هغه کار چې موږ نن کوو د ورځې تر پایه پورې هغه د لومړني لیست نشر دی. موږ به لومړنی لیست نشر کو او دا غین وروسته د وی افته لپاره موږ به د اعتراضات او شکایتو دوره ولرو چې هغه کسان په دې لیست کې دي دا غوی په حق باندې کچېری کوم شکایت موجود وي نو رای ورکون کې او د افغانستان خلک کولای شي د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او د شکایت کمیسیون کې خپل اعتراضات درج کړي او دا غین وروسته به دا اعتراضات او شکایت وسرل شي او موږ به د سرطان په اول تاریخ باندې به اخرنی لیست د کاندیدانو اعلان کو او اخرنی لیست هغه کسان دي چې د رای په پاڼه کې به د دوی نومونه راځي
بل ښاغلی برکزای اوس مهال څونه کسانو خپل نومونه لیکلي دي
موږ پروسه لا اوسه تکمیل شوې نه ده لپاره چې هغه کسانو چې ځانونه کاندید کړي وو ځینې کسانو مکمل اسناد موږ ته وړاندې کړي نه دي او هغه د لیست نه لري سوي دي او زموږ کار ادامه لري د دې ورځې تر پای پورې به دا دقیقه شمېره معلوم شي او سبا به په څرګند ډول مشخص به ټولو رسنیو ته اعلان شي څومره کاندیدان به ولري
د سوال شي چې په دې لیست کې د تیرو انتخاباتو په پرتله د ښځو حضور څنګه دی
د ښځو حضور ډېر ډېر سوی دی او لنی کمرغه باید وایم چې په ټولو افغانستان کې موږ کافي ښځینه کاندیدان لرو چې جرګې لپاره ځانونه کاندید کړي دي په ټولو ولایتونو کې کافي اندازه باندې کاندیدان لرو یعنی مثلا که په ولایت کې یو سیټ لرو د ښځو لپاره د هغې لپاره حداقل دوه درې کسان ځانونه کاندید کړي دي هغه کمترین تعداد چې دی او زیاترین تعداد چې دی هغه په کابل کې دی او نورو غټو ولایتونو کې لکه مزار شریف هرات ننګرهار او دې ولایتونو کې د کاندیدانو تعداد زیات دی مګر په ټولو ولایتونو کې موږ په کافي اندازه باندې هم ښځینه هم نارینه کاندیدان لرو
ښاغلی برګزه یو بل پوښتنه ده چې داسې شکایتونه موجود دي چې خلک له عامه پوهاوي نه ډېر پوهاوی نه لري په دغه اړه باندې ستاسو پروګرامونه څه دي خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې
موږ یو پراخ پروګرام لرو د عامه پوهاوي لپاره چې مخامخ خبرې دي د خلکو سره چې هغه به د مدني ټولنې لخوا ترسره شي همدارنګه بیل بوردونه دي تلویزیوني او رادیویي پیغامونه دي او همدارنګه د مخورو سره د سپینږیرو سره د قومي مشرانو او همدارنګه د دین د علماو سره غونډې دي د ښځو لپاره جلا غونډې لرو په ټولو ولایتونو کې به دا زموږ پراخ د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شي او در انتخاباتو پورې موږ کافي وخت لرو خلکو ته د دې انتخاباتو د اهمیت او همدارنګه طرز العمل ورته ښکاره کړو چې په کوم ترتیب باندې دوی کولای شي چې رای ورکړي خصوصا د هغه کسانو لپاره چې لومړی ځل دی چې رای ورکوي د هغوی لپاره ډېر مهم دی چې دوی پوه شي چې په څه ډول باندې دوی کولای شي رای ورکړي او همدارنګه زموږ په څنګ کې ډېر پراخ پروګرامونه د بنګالي ټولنې لخوا د ځینو بنګالي انجوګانو او داخلي انجوګانو لخوا ترسره کیږي چې تېره هفته کې موږ یو جلسه درلودله او د عامه پوهاوي په هکله باندې مختلف قانونه دي چې په دې مسله باندې کار کوي اکثرت زموږ سره غږی هم لري او انشاءالله موږ مطمئنه یو چې د دې پراخ عامه پوهاوي د پروګرامونو سره سم به انتخابات په ښه توګه په افغانستان کې ترسره شي
او برعکس یې ورسې پوښتنه ده چې په د تاسو وړاندوی نه څه چې باید په آخري لیست کې به د څونه کاندیدان نومونه راشي
په 1400 کال کې چې امنیت هم شو او کاندیدو شرایط هم یو څه اسانه و په هغه وخت کې موږ 2001 کاندیدان درلودل د ولسي جرګې لپاره چې دغه جملې 328 کاندیدان ښځینه کاندیدان وي بیرن زه په ډاډ سره ویلی شم چې د ښځینه کاندیدانو ونډه په دې انتخاباتو کې به د 1400 کال یعنی پخوانی ولسي جرګې د انتخاباتو په پرتله به ډېره لوړه وي او همدارنګه په مجموعي ډول باندې په کافي اندازه کاندیدان په ټول افغانستان کې ولرو
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مرستیال زکریا برګزای ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې کابل ښاروال نن له ولسي جرګې غوښتنه وکړه چې په ښار کې د غیر قانوني جګپړو ودانیو او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي ولسي جرګې کابل ښاروال خپلې غونډې ته ورغوښتی و څو د ښاروالۍ د نویو پلانونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل
کابل ښاروال له ولسي جرګې وغوښتل چې د ښار د بیرغاونې او پراختیا پلانونو په پلي کولو کې له ښاروالۍ سره مرستې وکړي کابل ښاروال محمد یونس نواندیش د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې خپلې عمومي غونډې ته وربللې وو تر څو په ښار کې د بې پلانه لوړ پوړو ودانیو د مخنیوي د ترافیکو د بې ساري ګڼه ګوڼې د ښار د ناپاکۍ او د لارو او سړکونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي کابل ښاروال ومنله چې د دولتي پارکونو او ځمکو غاصبان او همدارنګه د زور خاوندان نه پرېږدي چې د ښاروالۍ پلانونه د ښار په نښه شوو سیمو کې پلي شي ښاروال له ولسي جرګې هیله وکړه چې د ښاري پلانونو په پلي کولو کې له ده سره مرستې وکړي ده وویل
هر روز موارد متعددی وجود داره که در
هر روز گنش بین موارد پیشیری چه در شهر په هر سیمه که وسلوال پر دولتی از مکو برید کبی هم در وصل تلویش زرو چخه زیاد دست خلقستا چه در نمر مستحق دی خود مکی ندی ورکول چوی
په غونډه کې پر کابل ښاروالۍ یو لړ انتقادونه هم وشول چې په کابو نه کلونو کې نه ده توانېدلې چې د ښار یو شمېر لارې او سړکونه ورغوي ښار پاک کړي او کراچۍ او د سرک پر سر ولاړو غرفو ته مناسب ځایونه وټاکي. خو کابل خاروال وویل چې د ښار د پاکولو او لارو او سړکونو کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي، او د دې لپاره یې له خصوصي کمپنیو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي، او د ستونزو حل ته به عملي هڅې پیل شي. د ولسي جرګې غړو سره له دې چې په ښاروالۍ کې اداري فساد ته هم ګوته ونیوله، خو د ښاروالۍ وروستۍ هلې ځلې وستایلې. د جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې په پای کې کابل ښاروالۍ سره د مرستو ژمنه وکړه. ده وویل
هدف اساسی از جلسه امروز ما ای بود که چطور بتانیم
زموږ د نننۍ غونډې اساسی هدف دا و چې د ښار او خلکو د ستونزو د لرې کولو په چارو بحث وکړو. هیله ده په دې لاره کې نور ګامونه هم پورته سي. په دې برخه کې به ولسي جرګه د ښاروالۍ پر ملاتړ وکړي.
سره له دې چې کابل ښاروالۍ د ښار د پراختیا او رغولو په هکله څرګندونې کوي، خو خلک وایي چې په ښار کې د نفوسو او موټرو زیاتوالی او د ځمکو غاصبانو له ستونزو سره مخ کړي دي.